السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوي، د افغانستان په 20 کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا 20 کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول له افغانستان ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2461 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سکل د حج د مراسمو د اداینې لپاره پر افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سکل به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تحویل کړي دي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویلي له نن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅنوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د 3 ناحیې په رستاقباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصری کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړې دي. ناصری یو کال وړاندې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسي سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلی او دواړو ته یې د 1.5 کاله حبس سزا اورولې ده. دا سرتیری تورن دی چې د فبروري په 24مه د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یوه ښوونځي د هوان ډزې کړي. او په هند کې خلکو نن د راپ موسیقۍ د نوموتي سندرغاړي سیدهو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال لرل، د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسا نومي کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګلدیبرار په نوم بانډ منلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 25.4، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.40، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.15، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.19، او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 28.25.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا ځانګړي استازي له افغان سیاستوالو سره په ترکیه کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کړي.
مهمه مسله دا و چې که افغانستان شموله حکومت جوړیږي دا د سهامي حکومت نه وي.
په دې اړه یو راپور لرو او دا موضوع په یوه مرکه کې هم نور اشاره بو.
دغسې ناستې دغه فشار زیاتوي چې طالبان اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کېږدي.
د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د چارو د سمون لپاره اقدامات پیل کړي دي.
دا څنګه نه کاغذ پراني نه وي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي. د یوه لاره دا ساده سازي ده.
د تاجکستان چارواکو د افغانستان سرحد ته نږدې 15 کسان چې خلک وایي سولهیز لاریون کوونکي ووژلي دي د اوکراین د جګړې وروستی حال درکوو او نور مطالب لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې ته ښه راغلاست. د افغانستان ځینې سیاستوال او د پخوانی حکومت چارواکي وایي په استانبول کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره د دوی په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري. د پخوانی حکومت د اجرایه ریاست مرستیال انجینیر محمد خان ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې سیاستوالو له نظره لویه جرګه په اوس وخت کې د منلو وړ انتخاب نه دی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ځینې هغه پخوانی چارواکي چې د طالبانو عمده سیاسي مخالفان بلل کیږي وایي دوی په وروستیو بحثونو کې د یو متفاوت افغانستان شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومونو له کادرونو جوړ وي. د دغو سیاستوالو له ډلې انجینیر محمد خان چې په تېر حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویت سره په کتنه کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ده په خبره د سهامي حکومت بڼه ونه لري.
افغانستان شموله حکومت جوړېږي دا د سهامي حکومت نه وي چې دا د دې ګوند سهم ده دا د دې قوم سهم ده دا د دې سمت سهم ده دا د دې شخص سهم ده بلکې مهمه مسله دا ده چې د ټول افغانستان د ټولو اقوامو په معیارونو کادرونه راشي او یو ملي حکومت ځنې جوړ شي.
د طالبانو پر اوسنۍ سرپرسته اداره انتقادونه کیږي چې ټول ګډونه نه ده چې نه یې سیاسي جریانونو نه ټولو اقوامو او نه هم نورو ډلو ټاپلو ته ځای ورکړی دی. خو طالبان چې خپل سرپرست حکومت ټول ګډونه بولي وایي چې ټولو قومونو او سیاسي جریانونو ته یې ځای ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي وار لپاره په ترکیه کې د افغانستان له میشتو ځینو سیاستوالو سره کتلي. ښاغلی ویست تېره شپه په خپل ټویټر کې د دې کتنې عکسونه هم خپره کړي او ویلي دي د ترکیې په استانبول کې د دوه ورځني سفر پر مهال له بېلابېلو شخصیتونو سره د خبرو هدف دا و چې د دوی بېلابېل لیدلوري واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست نږدې سرچینو رسنوي ته ویلي د افغانستان سیاستوالو په هیواد کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه. انجینیر محمد خان چې په دغو خبرو کې حاضر و وایي چې سیاستوالو د دودیزې لوی جرګې د رابللو لپاره د طالبانو پر پلان هم بحثونه وکړل.
د لوی جرګې په رابطه باندې په فعلي وضعیت او حالاتو زیات نظرونه هلته کسان چې ناست وو دا و چې لویه جرګه په دغه وضعیت باندې چې طالبان هلته خلک راولي او کینوي د قبول وړ نه ده او نتایج یې هم چې جن راوځي هغه هم کېدای شي ټولو خلکو ته د قبول وړ نه وي.
که څم د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویست له دوی سره د دودیز لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړي خو د افغانستان په تېر حکومت کې د ولسمشر د دویم راستیال عبدالرشید دوستم ویان احسان نیرو بیا وایي چې په دې کتنو کې د دودیز لوی جرګې پر موضوع خبرې نه دي سوي بلکې نور موضوعات مطرح شول.
بس روی این که چگونه می توانیم
دا چیل وسنی وضعیت او کړکیچ څخه افغانان څنګه او لکوم لارو چارو په استفادی وژغورل شي بحث وشو. د لوی چرګی د جوړیدو موضوع د بحثونو په محور کې شامل نه دا او نه و.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي د دودیز لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت شورا د غړیو ترمنځ د نظر اختلاف و. طالبانو تېره اونۍ وویل چې د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره به یو کمیسیون وګمارل سي خو د وخت اجنډا او د ګډونوالو د لیست په اړه وضاحت نه و ورکړل سوی.
په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره په کتنه کې د افغان سیاستوالو د خبرو او طرحو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتلی دی چې د ده تمه له دې خبرو څه ده.
فکر کوم چې دا هغه پخوانۍ تجربه ده چې د امریکا مخکینیو چارواکو هم تجربه کړې وه او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت د شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کېږدي. لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاریږي تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول د خپل حکومت حد اقل همشمول والی ته نږدې کړي که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې همشمول دی ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یوه بریده پورې غاړه کېږدي.
تاسو وایئ چې د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نه کېږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟
اوله موضوع خو دا دغه کسان چې د همدغې شورا تر عنوان لاندې راټول دي په خپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي. حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغې نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنا دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریز یې طالبانو ته وړاندې کړی وی او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وی.
له طالبانو سره د دوی څه ناوې شلی پاتې دي؟
دوی خو ګمان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري، ولې دوی پخپله هم د دغه یو همشموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت همشموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي. ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي، د دې لپاره هم یو واضح او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا پخپله یو اساسي مشکل دی.
د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب چې په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغان سیاستوالو د خبرو او طرحو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې هغه هم په استانبول کې د افغانانو د ټولنو له بېلابېلو استازو سره کتلي وایي چې د یوناما سره په همکارۍ د ده په ماموریت کې په پنجشیر او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د بشري حقونو د سختو سرغړاویو راپورونه جدي نیول کېږي. ښاغلي بنت له دې لیدنې وروسته نن پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی به څارنې او د معلوماتو راټولونې ته دوام ورکړي او د سیمې لیدو او پر وخت اقدام ته هم چمتو دي. ریچارډ بنت لیکلي په استانبول کې یو شمیر افغان شریکانو سره کتلي چې د ده په وینا د ښځو او د بشري حقونو مدافعان، د مدني ټولنې غړي، محصلان، وکیلان، قاضیان، د ملي شورا پخواني غړي او د افغان حکومت پخواني چارواکي پکې شامل وو. بنت دا څرګندونه داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته خپل یولس ورځنی سفر بشپړ کړ. هغه د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو ادارې له یو شمیر وزارتونو او دولتي ادارو سره د چارو د اسانتیا په هدف هوکړلیکونه لاسلیک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم ډیر شمیر خلک په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ځنډ له کبله شکایت کوي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
احمد د کابل اوسیدونکو دی، د وایل څو ورځو راهیسې د طالبانو په یوه اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دی. د ده په خبره که څه هم د تیر په پرتله د فساد مخه یو څه نیول شوي، خو په دولتي ادارو کې د سهلنګارۍ او د کارکوونکو د کمی له امله یې کارونه ځنډیدلي دي.
کله وایي اړوند مامور نه دی راغلی او کله اجازه نه راکوي چې دننه ولاړ شم،
خو احمد روښانه نه کړه چې کارونه یې په کوم ادارې کې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن وی پورس د طالبانو د چارو ادارې، اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو، د مسلکي تعلیماتو ادارې او د لوړو زده کړو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې موخه لاسلیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او روڼتیا راولي. په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
چې دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
د زیات کړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یولسو پروژو په چارو کې اسانتیا راغلې چې وایي د کډوالو چارو او څلور نورې د کارو ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي. په دې غونډه کې د طالبانو د چارو ادارې رئیس احمد جان احمدي وویل له دې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د خلکو د چارو اسانه کول، خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د وخت د ضایع کېدو مخنیوی او د چارو چټک کول دي. په دې غونډه کې طالب چارواکو له ټولو هغو مسلکي کسانو چې وړاندې یې دولت کې دنده درلوده او اوس له هېواده د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هېواد ته ستانه شي. طالبان داسې مهال ته غوښتنه او د خلکو د کارونو د اسانتیا خبره کوي چې هره ورځ یو ډیر شمیر د مخکینی دولت کارکوونکي نیوکه کوي چې د طالبانو لخوا له دندو ګوښه شوي. د دوی په خبره طالبانو په مسلکي بستونو غیر مسلکي او خپل کسان ګمارلي او له همدې امله دولتي چارې له خنډ ځنډ او آن په ځنیو ادارو کې په ټپه ولاړې دي. هغه دا چې طالبان یې ردوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به نوریاس نوري د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس څو خبرونه او چې هم کورنی خبرونه او هم نړیوال خبرونه پکې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي چې له افغان سوداګرو سره یې د هغو پر ستونزو خبرې کړي. منصور احمد خان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې له افغان سوداګرو سره په غونډه کې د هغو ستونزو په اړه خبرې کړي چې افغان سوداګر له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې لري. هغه نه دی ویلي چې په پرونی غونډه کې د طالبانو رسمي استازي هم حاضر و کنه. د تاجکستان چارواکي وایي چې د ګورنو بدخشان په نارامه سیمه کې 15 نور وسلوال وژلې دي. په دې توګه د دولتي ځواکونو په لاس د دې سیمې د وژل شویو اوسیدونکو شمیر 26 ته لوړ شو. که څه هم د سیمې خلک وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دولتي ځواکونو په روشان ولسوالۍ کې 15 تنه تروریستان چې عمرونه یې د 150 کلونو ترمنځ دي وژلي. په بیان کې د یوې تروریستي ډلې د مشرۍ په شک د یو کس د نیولو خبره هم شوې. د کورنیو چارو وزارت ده هم ویلي چې د افغانستان سرحد ته په نږدې پرته یوه سیمه کې د دې ډلې اړوندې پټې شوې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې وژل شوي کسان ترورستان نه بلکې سوله ییز معترضان وو. د دوی په وینا د وژل شویو کسانو شمیر تر هغې اندازې چې چارواکي وایي څو ځلې زیات دی. دوی وایي یو شمیر وژل شوي کسان څو ورځې مخکې د هغوی د خپلوانو لخوا خاورو ته سپارل شوي دي. په دې لرې پرته سیمه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو ځکه دا ډېره ګرانه ده چې په خپلواک ډول دا ادعاوې تایید شي. اوس هم ورزو د اوکراین اړوندو مسایلو ته. راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې په ځینو ښارونو کې ډېر زیات د مرکز ته نږدې شوي دي. یو له دې ښارونو د اوکراین ختیځ ښار سیورو دونیسک دی چې ویل کېږي روسي ځواکونه له اوکراینی سرتیرو سره له لاس یا خان جګړې وروسته هلته رسیدلي دي.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سهشنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورودونیتسک مرکز ته ورنږدې سوي او دې جګړه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونیو راهیسی بمباري روانه ده وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنګي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانس کې د روس پلوه بلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري اجنس ته ویلي د اوکراین د سیورودونیتسک ښار 2/3 برخه لوړاندې د دوی په کنټرول کې و، خو د روسیې پرمختګ د ده په وینا د تمې خلاف یو څه چټک و. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په سیورودونیتسک کې د مسکو پرمختګ په وروستیو کې چټک شوی او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون نه وخته په خپله وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زلینسکی ویلی دروسی پوز هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخص سیمو کې د خپل ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د ماسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. په کونړ کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو وایي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری د ورځني مزدور کار یا روز مثبت توګه کار کوي، خو په کونړ کې د مزدور کارانو لپاره کارونه هم ډېر کم دي. نور په دې رپورټ کې
د یوې خصوصي راډیو خبريال هارون درد
د سقوط نه راوروسته چې د منګه هغه معاشات چې کومو هغه په منګه ودرېدلې دي. د سدي وضعیت د ډېرو خبريالانو ملګرو بيخي د صفر سره زر دي. ډېرې ملګري چې دي کوم عادي ژوند کې چې کوم دیړي مزدوري هغه کوي ولې هغه خپل مسلک چې دی هغه پاتې شي.
د رسنیو د کارکونکو په خبره چې پخوا ورته مؤسسو دولتي دفترونو او سوداګریزو شرکتونو اعلانونه او پروګرامونه ورکول چې په بدل کې به دوی ته پیسې ورکولې او دوی به ترې د خپلو کارکوونکو معاشونه د دفترونو کرایګانې او نور لګښتونه پرې کول، خو اوس هغه هیڅ هم نشته او د هرې ورځې په تیرېدو د خصوصي راډیوګانو د بندېدو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د ښکلا راډیو همکار او د اعلاناتو د برخې مسؤل گوهر رحمان صافی
اکثره دغه خیریه موسساتو کوم چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي دوی د مپوهوي برنامې درلودلې. له هغه طریقې زموږ سره هغه خبرتیاوې خپرېدلې. بعضې وزارتونو په تېر نظام کې چې هغوی به موږ سره د مپوهوي برخه کې خپل تبلیغات شریکول، د هغې له لارې به عواید موږ جوړول، نو اوس هغه نشته دی. کوم چې زموږ سره عادي سوداګریزې خبرتیاوې په حتی هټیوال د ښاریانو دوی اوس زړه نهخه کوي چې دغه زموږ سره شریکي تر څو موږ د دغې لارې عواید پیدا کړو.
د دوی په خبره چې په کونړ کې څلور خصوصي راډیوګانې شتون لري چې تر دې دمه یې سختنانو په خپلو شخصي پیسو فعال ساتلې، ګڼ کارکوونکي رخصت کړي او کوي د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره کارونه شي نو دروازې به یې وتړل شي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم وایي د هیواد په کچه اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، خو مشران هڅه کوي چې دغه مشکلات حل کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته خاص کر د کونړ ولس او دغه د خصوصي راډیوګانو چلوونکو ته موږ اطمینان ورکو چې د دنیا سره کم تعامل زموږ د مشرانو روان دی، د مرکز روان دی، کم قراردادونه کیږي، د تیلو کیږي، دغه شانه د قیمتي ډبرو کیږي، نو دا ټول هغه نښې دي او هغه کارونه دي چې په هغه انشاءالله زموږ اقتصاد پیاوړی کیږي او انشاءالله په نږدې کې به دغه مشکلات درې حل شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د خصوصي راډیوګانو کارکوونکي او مسؤلین د اقتصادي ستونزو د شتون خبره کوي چې د خبريالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وړاندې شپږ سوه درویشت رسنۍ فعالې وې، خو اوس یې نږدې نیمې تړل شوي او له دوه زره پنځه سوه زیات کارکوونکي یې بې دندو شوي چې نن سبا له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندز ولایت کې اوس د غنمو د ریبلو او د شولو د نیالولو موسم دی او دې ولایت د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په سلګونه بیکاره او بې وزګاره خلک د کار کولو په خاطر ورزي. یو شمیر کسانو چې کندوز ته د کار لپاره ورغلي ازادي راډیو ته وویل که په خپلو سیمو کې د بیا رغونې پروژې وای نو به دوی هلته په کارونو بوخت وی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
15 کلن غلام سخی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په ډنډ پټي کې ولاړ دی، خولې پرې رامات دي، لګیا دی د شولو لپاره ځمکه هواروي. دی وایي هر کال د غلو د نور راټولولو په موسم کې کندز ته کار پسې راځي.
موږ راغلی سند د کار دپاره د هغه دا کارونه د دیقاني و لوګري ده نور دا د دیقاني راټولېدل دا شیان اوس غنم دونه نه ورکوي مردکاري په حساب نه مردکاري ورکوي ورځې پنځه سوه شپږ سوه او هغه چې دا د خلکو غوړ ده وارشه غنم دی وړو دی قیمت دی پوره کیږي نه.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمه کې یوه ډله ځوانان په یوې کروندې کې د شورو د بزغلي په ډنډ پټي کې په زنګنونو ناست دي او په دواړو لاسونو قوده قوده د شولو بزغلی وباسي. له دوی څخه یو هم دیرش کلن رحمت الله دی چې له سمنګان ولایت څخه کندز ته د کار لپاره راغلی.
دلته کاروبار بېخي ښه ده، دلته کاروبار کوم، امنیت بېخي سم ده.
محمد رحیم د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه خپل ملا په دسمال تړلی او لور په لاس ده لګیا ده د کندز ښار اړوند د چرخاب په سیمه کې په یوې کرونده کې غنم ریبي. د محمد رحیم په وینا چې د لو ماشینونو په راوتلو سره سږکال د لوګرۍ کاروبار یوه اندازه پیکه شوی دی.
دا غریبي ده، مثلا لو کله لو دی کله مثلا په دا چوک باندې مثلا مردکاري کوم، هغه کله شته کله نشته. له بس برابري ده څلور سوه پنځه سوه دغه کار ده. پروش کال شو او شش کال بیا د نورم دادی وده یو خواه قیمتی ده. اوس
پنځه څلوېښت کلن محمد قربان چې له بغلان ولایت څخه کندز ته د کار کولو په خاطر راغلی دی وایي د ورځې په پنځه سوه افغانۍ په کروندو کې غنم ریبي.
خاطرې کار او غریبي د ولایت کندز امریم، اما امروز کار او غریبي از دست
د کار کولو په خاطر دلته کندز ته راغلی یم، خو سږ کال له نورو ولایتونو څخه د غنمو د لو ماشینونه راغلي دي او کروندګر پر ماشینونو خپل غنم ریبي او یوازې ټولولې په لوګرو کوي. او سکل د لو ماشینونو د بیروزګارو خلکو کاروبار ورخراب کړی دی.
خو یو شمیر کندوزیان لنډمهاله موسمي کارونه د بیکار ځوانانو لپاره ګټور نه بولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لویې بنسټیزې پروژې پیل کړي چې بیکار خلکو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د سیشن بی پورس د تنباکو د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړل. د سازمان وایي تنباکو د چاپیریال او د انسانانو روغتیا دواړو ته زیان رسوي او غوښتنه کوي چې باید داسې ګامونه پورته شي چې صنعت د هغې ویجاړۍ لپاره چې د تنباکو په تولیداتو سره یې رامنځته کوي ډېر حساب ورکوونکی وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال د تنباکو صنعت په نړۍ کې له اتو میلیونو د زیاتو انسانانو ژوند اخلي، شپږ سوه میلیونه ونې له منځه وړي، یو میلیون جریبه ځمکه ویجاړوي، دوه ویشت میلیارد ټنه اوبه مصرفوي او څلور اتیا میلیون ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي. د تنباکو ډیری برخه په ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې کرل کیږي، چیرې چې اوبو او کرنیزې ځمکې ته ډیری وختونه په سیمه کې د خوړو د تولید لپاره سخته اړتیا وي. د دې پر ځای هغه د وژونکو تنباکو بوټو د کرلو لپاره کارول کیږي او د دې تر څنګ ډیرې ځمکې هم له ځنګلونو څخه پاکیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تنباکو زموږ سیاره مسمموي تر سره لیک لاندې په دې راپور کې یادونه کړې چې هغه کاربن چې د تنباکو د صنعت د تولید پروسس او ترانسپورټ په نتیجه کې تولیدیږي د هغه کاربن یو پر پنځمه برخه ده چې ترانسپورټي هوایي شرکتونه یې په کال کې تولیدوي او هغه د ځمکې د کرې د تودوخې د لا زیاتوالي سبب کیږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي ګرده په مټریو کښې، په دغه غټو مټریو کښې لاندې غنم ګونېږي، سربېره بیا د خشخاشو ګونېږدي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کښې غنم په پنځه سوه کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي، دا خوار غریب ولس په زاره کښې خپل ځان نه شي ساتلی. دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي اماراتو مېږ دا غوښتنه ده. اوس سلام په احترام.
زه عمران خبرې کوم د ننګرهار ولایت ته. زما پیغام دغه دی چې طالبانو ته باید دا ټول دو بې خپل اخلاق ډېر ښه شي، ځکه د دو لوکه وروي چې دا ډېر بې په انصافه خلک دي. اولاد انسان په انسان سره کب ښکاري، هېڅ انسان فکر دوی سره نشته دی. ظلم کوي په هر چا باندې، ظلم کوي. خدای تانن ورته وړۍ ویشل تبلیغاتې وهلي خلکو ته ورکړل چې بېچاره ویني. دا زما پیغام دی، او مشران ته دې ورسېږي، کسان ته دې ورسېږي، خلکو باندې رحم او شفقت وکړي. داسې ظالمان دي، په دې ظالمانو باندې واوسو، بېخي ژوند یې د خلکو زړه ته ورکړو.
ما د اسلامي امارات څخه دا هیله ده چې و ټولو دغه سبکي طالبان ته هر ځای چې و دغو ته مولایان پیدا کړي، و دغو ته درسونه شروع کړي. د دغو وخت باید عباس تېر نه شي، دغو خواري شلیل دي. نو اوس چې دلته په کلي اردوګانې کې یا په داخله کې یې، نو دغو سبقان یې څه سره خراب دي. مال دغو ته چې درسونه شروع کړي، دغو ته ښه ښه مولایان پیدا کړي، نو دا به ډېر ښه وي. نو دعاګانې کوي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم زه نجیب الله یم د هرمن ولایت د نادالید ولسوالۍ په نړۍ کې نیولې اصلي د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ یم. په نیش ولسوالۍ کې یوه دانه خاده نشته. نو دا په بېسیمې شرکت څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو افغان بېسیمې که سلامې کوي سلاري کاریبا اشاره کبکۍ چې موږ د خدې په اره کې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې موږ یوه خاده لنه لرو. ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
دا برخه هم دومره وه. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي راډیو له نورو خپرونو سره پاتې شئ.